السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ هغه سیمې ته نږدې چې په دې ورسیو کې پکې د داعش پر سمڅو درون بم غورځول شوی اوس هم د امریکایي او افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د ګارنیزون مسؤلان وایي په دې ښار کې یو شمېر داسې کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره نه امنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې وېره خپروي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان ولسمشر په نیمروز ولایت کې د کمال خان د برېښنا د بند دریم فاز کار افتتاح کړ. د کابل ګارنیزون چارواکي وایي په کابل ښار کې ځینې کړۍ شته چې نامنوی تلمن وهي او په شمال زون کې له افراطیت سره د مبارزې لپاره د شمال زون د عالمانو یوه اتحادیه جوړه شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په نیمروز ولایت کې د کمال خان د برېښنا بند د دریم فاز کار افتتاح کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غنی نن د همدې کار لپاره نیمروز ولایت ته تللی وو.
رئیس جمهور پر عملی فاز سوم بند کمال خان در داشت شد د نیمروز رئیس جمهور.
د کمال خان بند د نیمروز د مرکز رنج په 51 کیلومتري کې په شمالي ولسوالۍ چارز برجک کې د هلمند پر سین ودانیږي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت د اړتیا په اساس رامنځته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله لري چې د دغه پوس او نویو طرحو پر رامنځته کېدو سره به په هیواد کې د ګرځندوی فرهنګ پراختیا پیدا کړي.
موږ د دغه وزارت له لارې د پینې او نړۍ په کچه باندې د سیلانیانو او د توریزم په برخه کې کار وکړو. د نړۍ سره موږ د توریزم او ګرځندوی په برخه کې اړیکې ولرو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی. د کابل ګرنیزون چارواکي وایي په کابل ښار کې ځینې کړۍ شته چې نامنه یې تلمن وهي اما حکومت چمتو دی چې په خپل وخت مخه ونیسي. د کابل د ګرنیزون رئیس ګل نبی احمدی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دغه کسان د شخصي ګټو لپاره په خپلو کې په خلکو کې ویره خپروي.
درست تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعال ده، کوشش کوي چې هر لحظه یې لتوانه وشي چې مثلا یو پیښه رامنځته کړي.
دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د ملي شورا جنو غړیو په کابل ښار کې په نامنه یو غلاو او د خطرناکو بانډونو په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. او په شمال زون کې له افراطیت سره د مبارزې لپاره د شمال زون د عالمانو یو اتحادیه جوړه سوه. د یادې اتحادیې چارواکي وایي چې اساسي هدف یې په بلخ او نورو شمالي ولایتونو کې له افراطیت سره مبارزه او له دینی مدرسو څخه څارنه ده. د دغې اتحادیې غړي مولوی حیات الله نن په مزار شریف ښار کې د عالمانو یوې غونډې ته وویل ورځ تر بله په بلخ او شمالي ولایتونو کې په دینی مدرسو کې افراطیت زیاتېږي چې دا د افغانستان امنیت ګواښي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي چې د سوریې په خنشیخون سیمه کې په حمله کې له سارین ګاز یا دې ته له ورته وژونکو موادو کار اخیستل شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوالې ادارې مشر احمد ازمجو پرون وویل چې د پېښې له لسو قربانیانو څخه اخیستل شوي نقشې په څلورو لابراتوارونو کې کتل شوي دي. د احمد ازمجو په وینا د ازموینې په پایله کې څرګنده شوي چې سارین یا دې ته ورته کیمیاوي مواد کارول شوي دي. د هغه په وینا د لابراتواري ازموینو جزئیات په وروسته خبرې خو ټینګار کړی چې د دوی د څېړنو پایلې د تردید یا بحث وړ نه دي. د اپریل په 14مه د سوریې د عدلی ولایت په خانشخون سیمه د کیمیاوي وسلو په حمله کې چې د ادعاو پر اساس د بشار الاسد رژیم کړی وه لږ تر لږه 80 تنه ووژل شو. دمشق او مسکو چې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کوي ادعا کړې چې په دې سیمه کې د مخالفینو د وسلو پورې وډیپو د بمبار له امله زهرجن ګاز خپور شوی و. خو امریکا د مسکو او د دمشق دغه ادعاوې رد کړې دي. د روسي حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې د غندلو لپاره برابر سوی و. خو ډیپلوماټانو ویلي د چین حکومت د امنیت شورا د پریکړه لیک د طرحې چې په کلکو ټکو لیکل سوی و ټینګ ملاتړ کړی دی. د امنیت شورا د پریکړلیک په پرونی طرحه کې له شمالي کوریا غوښتنه کېده چې اټومي ازموینې بندې کړي او د میزایلو له توغولو لاس واخلي. د شمالي کوریا حکومت څو ورځې مخکې د میزایلو ناکام ازموینه وکړه، خو د امنیت شورا ډیپلوماتانو ویلي مسکو غوښتل چې د امنیت شورا په پریکړلیک کې په پخوانۍ ژبه خبرې وشي او د مخکنیو پریکړلیکونو په څیر د شمالي کوریا د مسلې د حل لپاره پر مذاکرو او ډیالوګ ټینګار وشي. رویټرز خبری آژانس وایي د روسیې د حکومت یو تحقیقاتي مرکز چې غړي یې د روسیې د استخباراتو پخواني مامورین او د کرملن له لورې ټاکل سوي د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې پلان جوړ کړی و. رویټرز دا خبر پرون په یو رپورټ کې چې د دریو برحاله امریکایي چارواکو او څلورو پخوانیو حکومتي چارواکو په حواله برابر شوی و خپور کړ. د کسانو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې وای. د رویټرز پر رپورټ کې راغلي چې د چارواکو د هغو دوو پټو سندونو په اړه معلومات وړاندې کړي چې په مسکو کې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز برابر کړی و، خو د امریکا استخباراتو ته رسیدلی و. د دې خبري آژانس په حواله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وویاند چې په امریکا کې د جمهوري ریاست په وروستیو ټاکنو کې د لاسوهنو ادعا ویرد کړي، خو د دغه تازه رپورټ په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. په وینزویلا کې د چپاړخي ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد په پرونی مظاهره کې 12 زده کوونکي او د هغه هیواد د ملي ګارد یو غړی ووژل شو. د اپوزیسیون ملاتړ کوونکو پرون د هغه هیواد په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او خپل د اعتراض ته د ټولو مارشونو مور نوم ورکړی دی. هغوی پر نیکولاس مادورو تور پورې کړ چې دیموکراسۍ ته یې زیان رسولی او هیواد یې د ګډوډیو لمنې ته اچولی دی. وینزویلا د جنوبی امریکا له هغو هیوادونو دی چې د تیلو زیاتې طبیعي زیرمې لري. په کاراکاس کې پرون د مظاهره کوونکو شمېر 3000 کسان ته رسېدلی و، ځکه د ولسمشر مادورو پلویانو هم د مخالفانو پر ضد لاریون وکړ. په وینزویلا کې دا په تېرو دریو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. په پرونیو مظاهرو کې د مادورو د پلویانو او مخالفانو ترمنځ نښتې هم سوي دي. د مسکو پولیسو د سن پیټرزبورګ په میټرو سټیشن کې د بمی چاودنې په تړاو لسم مشکوک سړی پرون ونیو. د اپریل په دریمه په دې ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي وو. څېړونکو ویلي چې نیول شوی سړی اکرم عظیموف نومیږي چې پرون ونیول سو او یو لاسي بم هم ورسره موندل شوی دی. د پولیسو په وینا اکرم عظیموف 90 کلن دی او په دې پیښه کې د بل مشکوک ابرار عظیموف ورور دی چې درې ورځې مخکې نیول شوی و. او د چین حکومت نن خپل لمړی کارګو یا بارلونکي فضایي بیړۍ چې له انسانه پرته پرواز کوي الوزوي. د چین دولتي خبري اژانس شینوا وایي دا کارګو سفینه به چې د چین حکومت تیانجو یو یا جنتی بیړۍ بللې ده، د کابل په وخت تر غرمې وروسته د هغه هیواد له هینان ټاپو څخه فضا ته الوزول شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روان خبرونې په ترڅ کې اورئ چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د اچین هغې سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو درون بم غورځول شوی لا هم جګړه روانه ده. د کابل ګارنیزون مسؤلان وایي په ښار کې یو شمېر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره نه امنۍ ته لمن وهي، خو چارواکي وایي چې د ښار د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول کېږي.
دسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، تاسو یقین وکړئ چې دلته قوتونه موجود دي، احساس موجود ده د وطن.
افغان حکومت د وزارتونو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د رامنځته کېدو په خاطر لس واحدونه جوړ کړي دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې افغانستان د چین د حکومت د میلیاردونو ډالرو له پروژې پاتې شو چې د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا فعالولو په نظر یې اساس ایښودل شوی دی. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان او امریکای مقامات وایي د اچین هغې سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو درون بم غورځول شوی لا هم د داعش له وسلوالو سره جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د یو هیئت په شمول ځینې سیاسي فعالان غواړي هغه سیمه له نږدې وګوري چیرې چې په دې وروستیو کې تر ټولو درون بم غورځول شوی دی، خو دې سیمې ته لا هم د ورتګ اجازه نشته. دا چې ولې، په اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
امریکایي او افغان پوځي چارواکي وایي د ننګرهار په چین او خواوشاو سیمو کې لا هم د داعش د وسلوالو په خلاف عملیات روان دي. یوه اونۍ مخکې امریکایي ځواکونو د چین په منداره کې د داعش پر سمڅو تر ټولو درون بم وغورځوه. تر دې وروسته په سیمه کې د دومره لوی بم د غورځولو د پریکړې په اړه پوښتنې راپیدا شوې او د افغانستان د ولسي جرګې په شمول ځینې سیاسي فعالان غواړي څو سیمه له نږدې وګوري او ډاډمنه کړي چې په دې برید کې خو به د سیمې عامو خلکو ته کوم زیان نه وي رسېدلی. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزي
جرګې دا پریکړه کړې ده چې باصلاحیت هیئت د حکومت سره په هماهنګۍ باندې ضمنتي طور سره هغه ساحې ته لاړ شي چې په کوم ځای کې بم استعمال شوی ده، یا هم ملکي تلفات چې بعضې خلک یادوي، او یا هم د دې بم راتلونکي تاثرات یا زریده مواد.
ښاغلی نذیر وایي د دوی دا مهال د امنیتي ادارو په تمه دي چې سیمې ته د هیئت د سفر زمینه برابره کړي. رویټرز خبري اژانس وایي افغان چارواکي په دې بومي برید کې د داعش د وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې ده وختوي دا کې وایي پکې ولسي خلکو ته زیان نه دی وختي، خو هغه سیمې ته چې پکې بم غورځول شوی د رویټرز خبري اژانس په وینا لا هم د ورتلو اجازه نشته او څو په خپلواکه توګه د معلومات تایید شي. رویټرز امریکا د پوز د ویان ویلیام سالوین له خولې وایي هغه امریکایي ځواکونه چې د افغان ځواکونو سره یو ځای عملیات کوي او سیمې ته د دې بومي برید په سبا تللي وو، اوس له سیمې وتلي خو لا هم په دې سرحدي سیمه کې عملیات دوام لري. ویلیام سالوین د رویټرز خبري اژانس ویلي دې سیمې ته په ورتلو محدودیت ځکه لګېدلی چې د ده په وینا دا د جګړې سیمې ده او دوی پکې دا مهال په جګړه بوخت دي. سالوین وایي امریکایي پوځ تر ډېره اټکل کوي چې د دې درانه بم په غورځولو کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو رویټرز د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ په تیاره کې ساتل شوي او لا هم سیمې ته نه یو تللي. دې چارواکي ویلي موږ نه پوهېږو چې په سیمه کې د دې درانه بم غورځولو څه کړي. د دې خبري اژانس په ریپورت کې د ولسمشر غنی سره په غونډه کې د یو شمېر افغان وزیرانو د هغه اندېښنو یادونه هم شوې چې وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د دې برید د نتایجو په اړه د معلوماتو له کمی د داعش ډله استفاده کوي. رویټرز په خپل ریپورت کې د داعش د ډلې د سیمه ییزې راډیو خپرونو ته اشاره کوي چې وایي په دې بم برید کې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قلي اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې لا هم د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات روان دي او دوی له داعش څخه په پاکو شوو سیمو کې پوځي بیسونه جوړوي.
البته دیزی مشترک ما فعلا در ولسوالی کود ایجاد شده و تکمیل شده خطاعت
دارد دیوه. البته دمال در کود پا ولسوالی که زموک شریک بیس جور شوی که تاعت پا کسای پرزای شوی پا چین که هم پا یوادی را مهم نقطه که دور مورزی رایزی در بیس پا جوره ولو کار پایل شوی دقل تا بلخو تجهیزات و سرا سرحدی پولیس او دور دو چلور ملی بازای پرزای شی. په ورته وخت کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالوین د افغانستان د دفاع وزارت د هغه شمیرو په اړه تبصرې کولو ډډه وکړه چې وایي په دې بم برید کې سل تنه د داعش وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي د دوی څېړنې لا هم روانې دي، خو زیاته یې کړه برید ډېرې سیمه چې ویجاړې کړې دي. د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه به د داعش د هغو نورو سموسو بمبارۍ ته هم دوام ورکړي چې لا ویجاړې شوي نه دي.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان او امریکایي ځواکونه او چارواکي وایي چې دا چین هغې سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو تر ټولو درون بم غورځول شوی لا هم جګړه روانه ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ګارنیزون مسؤلان وایي په کابل ښار کې یو شمېر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره ناامنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې ویره خپروي، خو دغه مسؤلان وایي حکومت د دوی پر وړاندې ناتوانه نه دی او د دغو کړیو او افرادو پر وړاندې جدي مبارزې ته آماده دی. زموږ همکار محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له مشر ګلنبي احمدزي سره د کابل ښار د امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کابل ښار تر کومې سطحې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی او د دوی اقدامات په دې برخه کې څه دي؟
زه به داسې درته وایم چې سل په سلو کې تاسو ته اطمینان درکړم چې اصلا به هیڅ شی نه وي، دا به درسته نه وي. ولې له بله طرفه که دا درته ووایم چې په هغه حد کې چې خلکو سره تشویش ده په داسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعاله ده، کوشش کوي چې هر لحظه یې له توانه وشي چې مثلا یوه یو پیخ رامان ته کی ولی تاسو یقین وکئ چې دلته قوتونه موجود دي، دلته امنیتی اداری موجود دي، دلته ډیر ښه همغږي موجوده ده او ښه احساس موجود ده د وطن او له هر څه نه زیات د دښمن نه ښه شناخت موجود چې دښمن نن په افغانستان کې که د طالب په عنوان ده که د داعش په عنوان ده که نور څوک دي هغوی څه غواړي. زه اطمینان درکوم چې موږ ډېرې هلې ځلې لرو او نور هم کوشش کوو چې لا ښه سو.
د یو شمېر اشخاصو او کړیو څخه هم خلکو ته اندېښنه موجوده ده چې دوی کوشش کوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دغه د زورواکو په وړاندې د دغسې کړیو په وړاندې ستاسې اقدامات څه دي؟ څومره اطمینان ورکوئ خلکو ته چې هېڅوک هم ستاسې نه بچ کېږي؟
یو تعداد کسان شته دې نه منکرېږو نو چې هغه کوشش کوي چې مثلا له دغې وضع نه له نارامۍ نه یا د دغو ستونزو نه په خپله نفع باندې په اصطلاح کار واخلي او یا دا چې مثلا کوشش به کوي چې دغه حالت دا نیمګړی یا ناامنۍ بعضې کله چې پیښیږي دغه دوام ولري. د دې لپاره چې که چېرته قانون حاکم کیږي یا قانون مسلط کیږي یا قانون مثلا تنفیزیږي دوی خپلې ګټې په خاطر کې ګوري، د خپلو ګټو د دوام په خاطر دغسې وضعیت ته دوی کله کله لمن وي. ولې په مقابل کې حکومت غریب نه ده، کمزوری نه ده، ناتوانه نه ده، او په عین حال کې حکومت خصوصا امنیتي او نظامی سکتور داسې نه ده چې د دغو مصلحتو تابع. موږ په دې اړه باندې د هیچ امرات نه لرو، د هیچا ته امتیاز نه ورکوو، بې مورده د ټولو احترام لرو، ولې د قانون په وړاندې عامه امن او نظم چې څوک مختلی هغه د قانون په وړاندې مجرم ده او د هغه په وړاندې به زه په یقین درته ډېر جدي برخورد ورسره کېږي او موږ کړی ده تر اوسه په هر سطح چې پورته ده موږ درولی ده، موږ یې فعالیت شنډ کړی ده، موږ یې مخه نیولې ده، موږ یې د خودسریو یا د دوی د عمومي سبوتاژ چې هغه د بېګانهو په نفع تمامېږي یا د موږ د وطن د دښمنانو په ګټه تمامېږي د هغو موږ کلکه مخنیوی کړی ده او دا ټول ولس ته ټول کابل خلکو ته معلومه ده.
یوه نیوکه چې په امنیتي ځواکونو باندې موجوده ده، په ټوله کې په ټولو امنیتي ارګانونو باندې موجوده ده، هغه د نه همغږۍ او ښه رهبریت خبره ده. په دې اړه ستاسې څرګندونې څه دي؟
زه به په یقین درته وایم چې دغه تکلیف زموږ حکومت نظام رهبری او په راس کې جلالت ماب د افغانستان جمهور رئیس دا موضوع در کړی ده. هدایت هم دا ده چې له کابل نه تاسو ډېر نږدې کې ولیدل چې د کابل امنیتي ټیم تبدیل شو. وجه یې دا وه چې د همغږۍ خبره کمه وه، په همدې اساس باندې دا د خپله د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت و چې دا ټیم تبدیل شو. زه اوس اطمینان درکوم چې انشاءالله کارونه سم دي، په پاسه د کابل په سطح امنیتي ټیم چې د ګارنیزون سره په همغږۍ کار کوي یا په لوړ وظایفو کې د ګارنیزون له امر لاندې کار کوي، دا یوه موضوع. دوم په کته سطحه چې هغه زموږ حوزې دي، زموږ ماموریتونه دي، زموږ قطعات دي، جزو تامونه دي، که د ملي امنیت دي، که د پولیسو دي، که د اردو دي، په دې کې هم د اصلاح لړۍ روانه ده، شناسایی سوې ده، کار پرې سوی ده، کادرونه او شخصیتونه تثبیت شوی دي. ان شاء الله زه یقین درته وایم چې په ډیر نږدې کې به د همدغه اصلاح په خاطر، د ښه تامین په امنیت په خاطر باندې هم د مسلک لحاظ یو څوک ښه راځي، هم به د تعهد په اساس ښه راځي. بې مسؤلیته کسان په دې نن شرایطو کې هیڅکله قابل د قبول نه دي.
په کابل کې د امنیتي وضعیت، په کابل کې د خپل سرو وسلواله فعالیتونو د مخنیوي او د غراز د دې خار د امنیتي تدابیرو په اړه مو د ګارنیزون د مشر ګلنبی احمدزی څرګندونه واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان حکومت د وزارتونو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د رامنځته کېدو په خاطر لس واحدونه جوړ کړي دي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دغو واحدونو له ایجاد سره به هغه ستونزې له منځه لاړې شي چې د ادارو ترمنځ موجودې دي. یوسف خان زدران په رپورټ برابر کړی دی.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي چې د وزارتونو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې لس واحدونه جوړ کړي دي. د دې ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی د پنجشنبې په ورځ په اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا واحدونه د وزیرانو شورا د دارالانشا او فرعي کمیټو په مرسته جوړ شوي دي. هغه وایي اجرایي ریاست په دې باور دی چې له دې واحدونو سره به د وزارتونو او بنسټونو ترمنځ همغږي او همکاري زیاته شي.
په ولی همکاری در بین وزارت‌های افغانستانیون
و افغانستان د وزارتونو او د نړیوالو بنسټونو سره همکاري کله کله دوستون زو غوخونو سره مخ و هم دی اساس په اجرایي ریاست کې د پریکړه وشو چې د وزیرانو شورا په مرسته دی په 1415 او 1416 کلونو کې دی د وزارتونو او بنسټونو ترمنځ د همکاري واحدونه جوړ شي تر څو په سترو پراختیایي پروګرامونو کې د حکومت هدف تعقیب کړي
وزارت‌ها و نهادهای بین‌المللی.
ښاغلی رحیمی وایي چې له دې ډلې د کډوالو خصوصي سکتور د اداري فساد ضد د ښځو او ماشومانو د وړتیاو لوړولو او د پراختیا اهدافو د همغږۍ واحدونه جوړ او په کار یې پیل کړی دی. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې د ځوانانو لپاره د کارموندنې، مسلکي زده کړو، د لرغونو هنرونو د ساتنې، د بنسټ پالنې څخه د مخنیوي، د چاپیریال ساتنې او د روږدو کسانو د علاج هغه نور واحدونه دي چې د همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره جوړیږي. اجرایه ریاست داسې وخت د دغو نویو واحدونو د جوړېدو خبره کوي چې په افغانستان کې د ادارو د تراکم او خود کمکارۍ څخه خورا زیات شکایتونه کیږي. پوښتنه دا ده چې د ادارې په دا ستونزه لا ډېر نورو سیالیو ته زمینه برابره کړي که روغتیا یې هم د جوړېدو اړتیا ده. د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي که حکومت د هر بنسټ او واحد له تشکیل سره لازم څار هم ولري د واحدونو جوړول څه بد کار نه دی.
زمونږ نظر په دې اړه مثبت دی، ولې هیله من یو د ملي وحدت حکومت چې دا واحدونه رامنځته کوي وکولای سي له دې بنسټونو سمه استفاده وکړي او په بېلابېلو برخو کې وړ کسان وګماري تر څو په دې برخو کې سم کارونه وکړي. خو که دا کسان په فساد ککړ وي، بدبختانه بیا به هم وضعیت همغسې وي.
خود چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي وحدت حکومت مشرانو د خپلو ځینو کسانو د خوشحاله ساتلو لپاره د سلاکارانو په نوم لسګونه اضافي بستونه جوړ کړو، خو اوس ښکاري چې د همغږۍ د واحدونو په پلمه پاتې نور کسان خوشحاله وساتي. هغه وایي د ورته ادارو تیرو کارونو ته په کتو د همغږۍ دا واحدونه یوازې اضافي تشکیل بلل کېدای شي، نه د وخت اړتیا. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
سری کسه پولیس او یوسمی
تکار او فلسطینه به تکار مریض راغی
تکوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لپاره
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه تاسو څنګه غږله ازادي رادیو او د پاکستان یو پلاوی کابل تسي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وچ د پلاوی ډیر باسلای هته ده او د پاکستان د ملکی اپوزیشن چارواکو په سلام مشوره افغانستان ته روان دي. حضرت عمر زاخلوال دا خبره هم کوي چې پراتون کې یوې میاشت کې به د پاکستان د استخباراتو او پوس یو پلاوی هم کابل ته لاړ شي. تفصیل له احمد شیبرورو.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکي اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوي کې به د پاکستان د مرکزي کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوځ او ملکی حکومت صلاحیت ورکړی او د خپل دوه ورځني یا درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستاني پلاوي په اړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخیل وال وای
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئات دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی تر څو افغانستان پر پاکستان د لګیدلو تورونو شواهد د دې پلاوي مخ ته کیږي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې خړپړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند ایالت بلال شهباز قلندر زیارت کې چاودنی تر اتیا ډیر کسان ووشل. تر دې پیښې وروسته په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنی وشوې او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمېر کسانو لیست وسپاره او کابل هم له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخلوال د افغانستان په پلاوي کې شامل وو. دی وایي چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوي تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوي هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو ټګونو راتګونو شاید اوسئ ان شاء الله، چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکي نظام اړخ اوسي، بلکې د نظامي او استخباراتي نظام اړخ به هم په اساس د هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت.
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خاص سوځل تورن کړي چې په خپلو شمنو یې عمل نه دی کړی. په دې ترڅ کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې وه چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو ته راولي، که نه چمتو کېشي له خپلې خاورې به یې شړي. له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړیتوب تیر کال د مې د میاشتې په 22مه چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو وځنډېدلې.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو یو پلاوی افغانستان ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې ترسره کړي. بلخوا د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدراعظم نواز شریف پر ضد د قضیې د زیاتې څېړنې امر وکړ. تمه وه چې نن په دې اړه محکمه خپله وروستۍ پرېکړه واوروي، خو محکمې ویلي چې په قضیه کې زیاتې څېړلو ته اړتیا ده. په نواز شریف باندې تور لګول شوی و چې د پاناما پټو سندونو پر اساس په بهر کې پټې سوداګرۍ لري چې شتمنۍ یې د پیسو په سپینولو ترلاسه کړې ده. سفی الله ستانکزی راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه وروستي جزئیات درسره خپروي.
د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر د صدر اعظم نواز شریف د لری کولو لپاره وړاندې شوي شواهد کافي نه دي. د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیه د تورونو په خاطر د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د شوې دعوا د لا زیات روښانتیا لپاره همداراز د یوې تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر هم وکړ. د نواز شریف سیاسي مخالفینو هیله ښکاره کړې وه چې نن به محکمه د هغوی په ګټه پریکړه کوي او د محکمې له پریکړې سره سم به صدر اعظم نواز شریف له واکه لیرې شي. د پاکستان سترې محکمې د اسف سید کوسا په مشرۍ نن د پاکستان په وخت په 2 بجو خپل پریکړه واوروله. په دې اساس د اوس لپاره نواز شریف له دې ګواښ په امان کې پاتې شو چې که د محکمې پریکړې په خلاف وي له دندې به لرې کړای شي. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د شوې دعوا څېړونکو قاضیانو پریکړه وکړه چې په یوه اونۍ کې دننه د تحقیقاتي ډلې غړي اعلان شي. د پریکړې له مخې په دې تحقیقاتي ډله کې د پاکستان د استخباراتو اداره او د نورو اړوندو پوځي او ملکي ادارو استازي به هم شامل وي. د پاکستان د سترې محکمې موظف قاضي اسف سعید کوسا دا پریکړه هم وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم زامن حسن نواز او حسین نواز دواړه د تحقیقاتي ډلې په وړاندې تحقیقاتو ته حاضر شي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز شریف استازي خواجه محمد اسف د محکمې تر پریکړې وروسته رسنیو ته وویل چې دوی هر ډول تحقیقاتو چمتووالی لري.
عدالت عظمى نے میجورٹی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ
خواجہ صفوی سترې محکمې د تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر وکړ. همدا غوښتنه شپږ میاشتې مخکې میا نواز شریف په یو لیک کې له سترې محکمې کړې وه چې کمیسیون دې جوړ شي او تحقیق دې وکړي. موږ د هر ډول تحقیقاتو لپاره آماده یو. تیر کال د پاناما هیواد قضایي ادارې 1.5 میلیونه پټ اسناد خپاره کړل چې پکې د نړۍ د ګڼ شمېر مشرانو بهرنۍ معاملې افشا شوې. په دې منځ کې د نواز شریف د دریو زامنو او یوې لور مریم نوم هم راغلی دی. د شریف د کورنۍ د غړیو لخوا په لندن کې د جایدادونو د اخیستلو لپاره د کارول شوي پیسو د مشروعیت په اړه پوښتنې ته ولاړې شوې وې. د نواز شریف ګوند ویلي چې په لندن کې د ځمکو د اخیستلو لپاره شتمني په پاکستان او خلیج هیوادونو کې د شریف د کورنۍ سوداګري له لارې ترلاسه شوې دي. خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تور پورې کړی او دعوی کړی چې د شریف کورنۍ د پیسو د سپیناوي له لارې شتمني ترلاسه کړې ده. پخوانی کرکټر او اوس د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د شریف کورنۍ لخوا د جایدادونو د پیرلو لپاره اسناد نشته. خان ویلي نواز شریف باید ثابته کړي چې خپلوان یې د پیسو په سپینولو کې لاس نه لري. د 2014 کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاناما د قضیې په خاطر په پاکستان کې شپږ ویشتواره محکمې غونډې کړي دي. تمه ده راتلونکي کال په پاکستان کې انتخابات وشي او د پاناما قضیې دغو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز شریف واکمن پارټۍ لپاره یو ګواښ بلل کیږي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین از زیاد اعداد باید چی شه وشی واگونی سخوا اما ایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې وری چې افغانستان د چین د حکومت د میلیارډونو ډالرو له پروژې پاتې شو چې د وریښمو د لرغونې لارې د بیا فعالولو په نظر یې اساس ایښودل شوی دی. خو اوس دوه نیمې بجې شوي دي. له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نیمروز کې د کمال خان د برښنا بند د دریم فاز کار پرانیست. ولسمشر غنی د دفتر څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی غنی نن د دې کار لپاره نیمروز ته سفر وکړ. د پاکستان ستري محکمې نن حکم وکړ چې د هغه هیواد پر صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد تور باید وڅېړل شي، خو هغه پر خپله چوکۍ کار ته دوام ورکولای سي. په اسلام آباد کې د محکمې پنځه کسیز پلاوی نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې غونډه وکړه او حکم یې وکړ چې له واکه د نواز شریف د لرې کولو لپاره کافي اسناد نشته. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې په حمله کې له سارین ګاز یا د تلورته وژونکو موادو کار اخیستل شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوالې ادارې مشر له هاګ ویلي چې د پیښې له لسو قربانیانو څخه اخیستل شوي نقشې په څلورو لابراتوارونو کې څېړل شوي او د دوی کار د تردید وړ نه دی. رویټرز خبری آژانس وایي د روسیې د حکومت یو تحقیقاتي مرکز چې غړي د استخباراتو پخواني مامورین او د کرملین له لوري ټاکل سوي د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مداخلې پلان جوړ کړی وو. د مسکو پولیسو د سن پیټرسبورګ په میترو سټیشن کې د بمی چاودنې په تړاو لسم مشکوک ونیو. ویل کېږي چې دغه نیول شوی سړی اکرم عظیموف نومیږي، په خټه د منځنۍ اسیا خو د روسیې وګړی دی. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړه لیک طرحه ویټو کړه چې د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې د غندلو لپاره برابره شوې وه. او په وینزویلا کې د چپ اړخي ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد په مظاهرو کې دوه زده کوونکي او د هغه هیواد د ملي ګارد یو غړی وژل سوي دي. د اپوزیسیون ملاتړ کوونکو د هغه هیواد په پلازمینه کراکاس او نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. د مظاهرې ګډون کوونکي سلهاو زرو ته رسیدل او اعتراض کوونکو خپلو مظاهرو ته د ټولو مارشونو مور نمور کړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. مرزي احمد زئی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالې خونی مسؤلین د نړیوال بانک د سوړخیزې پانګونې د تضمین نمایندګي یعنی میګا لخوا په افغانستان کې د سلو شرکتونو د بیمې له ضمانت څخه تود هرکلی کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالې خونی ویان قدیر بهمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی شرکتونه په 2012 میلادي کال کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بیمه شوي دي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې ناامنۍ، اداري فساد او د بیمې د نامنظم سیستم له امله لوی شرکتونه او خصوصي سکتور نه غواړي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. ښاغلی بهمن وایي چې میګا په افغانستان کې د دغو درې شرکتونو د هر ستونزو په وړاندې د پانګونې ضمانت کوي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وای افغان حکومت غواړي ډیر ژر د حواله لارې هندوستان او ځین نور هیوادونو ته د تازه او وچې میوې د صادراتو بهیر چټک کړي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت غواړي د حواله لارې په کمه مالیه او لږه کرایه بهر ته صادرات وکړي.
البته موږ دا کریډور استقبال کوو او فاینل کې دا ښه ګام بولو پر ځای ګام بولو، اما په دې شرط چې عملي شي، عملي د غربې وګورو.
ښاغلی حاجی آغا ویل دی وړاندې هم د حواله لارې د لوړې مالی او کرایې له امله لږ شمېر بهر ته صادرات کېدل. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر کال د کرنې د پراختیا په څلور ملي کانفرنس کې ویلي وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي څو د حواله لارې هر ورځ 600 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقی وړه 1150 افغانۍ، یو بوجه پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 2300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجه 1350 افغانۍ، شپږ لیتر خوړی 1130 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1530 او یو لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاسده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 433 افغانۍ. د خبرونو پای
د خبرونه په دوام کې کور کړې ونیس پروګرام هم خبريږي. امریکا د ایران پر وړاندې د خپل پالیسۍ هر اړخیزه څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په خپل نوې څېړنه کې نه یوازې اټومي تړون ته د تهران ژمنتیا، بلکې دا هم څېړي چې په سیمه کې د تهران اعمال د امریکا ګټو ته څومره تاوان رسوي. سلطان محمد سرور په رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو د تیر کال په اتومي تړون سخت انتقاد وکړ. ریکس تیلرسن پرون وویل چې دغه تړون یوازې دومره کوي چې د ایران لخوا د اتومي بم جوړول ځنډوي، خو په منځني ختیځ کې د پاروونکو او اندېښنې وړ اعمالو علاج نه شي کولی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ وویل چې تهران دغه تړون ته ژمن پاتې شوی دی. ښاغلی تیلرسن وویل چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت لخوا د دغه تړون درې میاشتنۍ ارزونه کې یوازې دا نه څېړل کیږي چې ایران دغه تړون څومره پلی کړی دی، بلکې دا هم څېړل کیږي چې په سیمه کې د تهران پرله پسې اقدامات د امریکا ګټو ته څومره تاوان رسوي. خغلی تلرسن خبریالانو ته وویل چې دغه اتومي تړون په خپل هدف کې چې ایران باید یو اتومي هیواد نشي بریالی نه دی، خو یوازې دومره کوي چې د ایران لخوا د اتومي وسلې جوړول ځنډوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د تهران اتومي هیلې او ارزوګانې د نړۍ سوله او امنیت ګواښوي، او کچیرې څارنه یې ونه شي نو د شمالي کوریا تګلاره به خپله او ترسره کړي او نړۍ به هم له ځان سره یوسي. خو ایران تل ویلي دي چې د اتومي د جوړولو نیت نه لري. د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون په تهران باندې لګول شوي اقتصادي سزاګانې کمې کړې، او په مقابل کې ایران ومنله چې له خپلو حساسو اتومي فعالیتونو لاس واخلي. خغلی تلرسن وویل د امریکا اشتباه دا و چې داسې یو ځواک سره یې یو لنډ مهاله معامله وکړه چې اوچتې اتومي هیلې لري او ستونزې یې راتلونکو نسلونو ته پرېښوده چې حل کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ډونالډ ترامپ حکومت نه غواړي دغه ستونزه بل حکومت ته په میراث پرېږدي. هغه وویل چې د ایران په وړاندې د واشنگټن د پالیسي هر اړخیزه څېړنه دا ایجابوي چې موږ د ایران لخوا ټول ګواښونه په پام کې ونیسو، او دا څرګنده ده چې دغه ډول ګواښونه ګڼ دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ باید ټولو سیمو او نړۍ ته د ایران ګواښونه په نظر کې ونیسو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د ایران خلاف دغو سختو خبرو نه یو ورځ مخکې په نسبتا نرمه لهجه کانګرس ته ویلي وو چې ایران اتومي تړون ته ژمن پاتې شوی دی. د تلرسن د وروستیو خبرو څخه داسې څرګنده شوه چې دی د سعودي عربستان او اسرائیلو په شمول د هغو هیوادونو ترڅنګ دی چې د ایران په اتومي تړون یې سخت انتقادونه کړي دي. ریاض او تل ابیب ادعا کوي چې دغه تړون نه د ایران اتومي صنعت تړلی او نه یې په سیمه کې د ایران نور تیری ته پاملرنه کړې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغانستان د چین د حکومت د میلیارډونو ډالرو له پروژې پاتې شو چې د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا فعالولو په نظر یې اساس ایښودل شوی دی. د چین د حکومت د نوې نقشې پر اساس د ورېښمو لار، یا چې نوم یې یوه لار یو کمربند دی، هغه هیواد پاکستان له لارې د عربو له خلیج سره نښلوي او د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو ایران او ترکیه کې تر اروپا رسیږي. خو افغانستان ولې له دې پروژې پاتې شو؟ د افغانستان اقتصاد ته له دې امله چې د ورېښمو د لارې په دې ستره پروژه کې به بې برخې پاتې شي څومره تاوان رسېدلی؟ فرشته جلال زید افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو له رئیس او اقتصاد پوه ازرخش حافظي سره مرکه کړې، او په پیل کې د ولار یو کمربند پروژې د جزئیاتو پوښتنه کړې چې ښاغلی حافظي په ځواب کې وایي.
دا نوې لارې چې دوی جوړي دا نوې لارې دواړه د واسه فن تیریږي متاسفانه چې ما پر دغه باندې اعتراض هم کړی دي. یو یې دا د پامیر شو کنه ده دغه پامیر د شو کې د لاندې څخه دا زی ګوادره پوری د ګوادره څخه بیا لار مونږ دي څه دا منځنۍ ختیځ دا بل همدغه سیزی تاجکستان قزاقستان د ترکمنستان او ازبکستان له لارې ایران ته او بیا همدغه ترکیه او یورپ ته
دا دواړه د افغانستان څخه نتیریږي.
هیڅ نتیریږي متاسفانه. دوی دا واخان کلور بالکل داسې پریښي دي. دا یو لوی پروژه ده تقریبا 800 بلیون ډالر په دې کې لګول کیږي او چین د یو زبرځواک اقتصادي هیواد په حیث خپل ځان لپاره نیټورک پیدا کوي.
د ځمکې د لارې
تقریبا 100 هیوادونه کې چې په دغه دوه لارې کې موقعیت لري پر دغو باندې وویشي. اما دا افغانستان هیر شوي دي په دغه نقشه.
ولې افغانستان هیر شو په دې نقشه کې حافظي صاحب؟ ولې هیر شو؟
دلیل زما له نظره داسې دي چې دلته چون موږ استراتیژیک مناسبات لرو ناتو او امریکې سره او چینایان دغسې یو مهم پروژه په دغه لاره کې هیریږي دغه خطیر کې ځکه چې دا جیو استراتیژیک او جیو اکنامیک اهمیت د افغانستان ډېر پورته کېدی. ګمان کوم چې په دې خاطر وي چې دوی غوښتل چې اول پاکستان تقویه کړي ځکه چې دوی استراتیژیک دوست دي. خو هم منځنۍ ایشیا هیوادونه د دوی د شانګهای ګروپ کې سره شامل دي. دلایل سیاسي
افغانستان صاحب لدی افغانستان څونه ګټه کولای سوای څومره تاوان کړی چې دا لار سمش په خاور کې تیرن سوی نه ده؟
او کدا چې څو وخت تقریبا دغه 6.5 بلیون ډالر څخه تقریبا نیمایي په افغانستان کې مصرفې دي. د لار په تی په کې جوړې دي د ریل های وی او موټر وی سړکونه جوړې دي. دا د افغانستان په ګټه او ډیر زشت دی. اما دا خو نه شو اوس مهال څه چې ممکن دي زما په نظر دغه دي چې دا د جنوب او د شمال ترمنځ د افغانستان د لارې چې ډیر لاند وطن دي په دغه کې دوی یو کمربند واچي.
دوی ولی باید دا کمربند واچي؟ دوی خو له افغانستان په سر ډیر آرام تیر سوي دي.
اول په دې خاطر وو چې موږ وړاندیز دغه دي چې امریکای هم حمایت وکړي او چین هم موافقه وکړي. دا د دې په ګټه دي ځکه چې د دې جنوبي کرشه شمالي کرشه یو ځای دي دا کمربند دی. یعنی
خو هغه هم که چین ومني یعنی که چین وغواړي
چین ونه مني هم هغه برخه چې ترکمنستان څخه تیریږي ترکمنان کولی شي چې موږ ته یو لار راکړي چې موږ هغه لارې سره ځان ونښلو او دخوا پاکستان دوی هم کولی شي. اما بهتره به دا وي چې د اکانومیک ریجنل کوپریشن انتیګریشن پر بنسټ موږ وکولی شو چې چین سره هم دا وړاندیز ورسره ورته وکړو. مشکل دغه وي چې کله ناکله زموږ دولت نه کوي چې څه وکړي.
آیا افغانستان حکومت کولی شي چې د امریکا د دغه ستراتیژیک ملګرتیا څخه په خپله ګټه استفاده وکړي چې دغه نقشې برخه سي؟
دا لاره خو د چینایانو لاره ده او تیریږي د پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه. دلته امریکا خو یو نړیوال ځواک دی په ټولو باندې اغیزه لري. اول دولت د افغانستان باید داسې یو منسجم وړاندیز وکړي. دا زموږ تاریخي حق و دغه خوستاسو تیر سوار اوس موږ هم څه نه وایو او په دغه شرط چې موږ ته د یو کمربند د تیریدلو لپاره مرسته وکړي ملاتړ وکړي.
دغه د سیاسي اقتصاد له نظره ستاسې په باور حافظي صاحب آیا افغانستان داسې کومه حقوقي دعوه کولای سو چې دغه زموږ په خاوره کې تیرېده دا لاره نو تاسې که اوس د ورېښمو لاره بیرته ژوندۍ کوئ نو باید موږ ته حق په کې راکړئ که څنګه؟
دا خو د جنجال لارې دي چې دعوا پر وکړو. بله لارې دغه دي چې چینایان هم په خپله غواړي چې افغانستان سره ښه اړیکې وساتي خپل د امنیت د ټینګولو لپاره. د دغه فونډمنټلیزم ضد په مبارزه کې افغانستان ته ډېر هم اړتیا لري. خالي دونه باید زموږ دولت د منطقې وړاندیز وکړي چې دا کمربند نه یوازې زموږ په ګټه دي بلکې د چین او دغه متحد هیوادونو په ګټه دي.
تاسې په نظر د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې دا کار کړی نه دی؟
دا لوی کارونه د یو مختلف دولت لخوا کېدای شي. هغه دولت چې په خپل مشکلاتو باندې ډوب وي اخر مراکز متعدد قدرت اجنده وی بیلی وی تمام ورځ دا نفر مقرر کړه نفر در طرف کړه تلفون دی چې روان دی گواښونه دی جنجالونه دی متعدد مراکز قدرت دی هر یو خپل ځان ځغی نو دا سی او پرګنده حکومت چې پر اصلي مسائل باندې متمرکز دی هر وخت ملي وخت ځای کوي او زموږ ډیر ملي وخت ځای شوی دی ډیر چانسونه زموږ لاسه کلی دا خو موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د افغانستان د تجارت د نړیواله خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ حافظي و چې د چین د حکومت د میلیاردون ډالر د پروژې څخه د افغانستان د پاتې کېدو په اړه چې د ورېښمینو د لرغونې لارې د بیا فعالېدو ده د افغانستان د پاتې کېدو د اثراتو او د افغانستان پر اقتصاد د اغیز په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان سره لدی چې د سیګریټو او نسوارو په زیان پوهیږي بیا یې هم کاروي؟
مزیر خدای
بیا ما یو نشان به ګیری غریب غم کړی څوک سیګریټ وایي څوک چې چرس وایي څوک چې نه اخر پاوډر ته مګی ورسی.
سیګریټ څکونکو او نسوار کونکو خپل کورنۍ څومره پتن کړي؟
موږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سیګریټ په یو سات کې وي پردو دي کمپلو دي او تاګ نه دي سوړ مردار ونه بي موږ خپل عمل نه لرو خو عملی موږ وینو پد شه ده.
نن امدا موضوع چیروله ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو د نشي موادو سيګريټو نسوارو او نور مخدراتو د زیان پاکل ډیر سویل شوې دي او تر ډیره ځای ټول هم پیږي چې مخدرات زیان رسوي خو سره لاغه هم ځینی خلک کاروي. کله چې غم جن شي او یا کوم ناوړی پیښه سره مخ شي نو مخدراتو ته پناوړي. هغه کسان چې د غم یا اندېښنې په وخت کې نشه کوي د خپل لنډمهاله غم د ورکولو لپاره ځان ته اوږدمهاله غم جوړوي. سيګريټ او نسوار کله وي خو خپله کاروونکي ته زیان رسوي. له بله پلوه کورنۍ هم لبیلابیل ستونزو سره مخ کوي. د سیګریټو دود او د نسوارو بې ځایه چول هغه څه دي چې ګڼ شمېر کسان شکایتونه کوي. اجمل د خپل دوستانو په اکله وایي چې کله ورکر میل ماشي د ډیرو سیګریټو د دودولو له وجې په کوټه کې ورسره ناستای سخت شي.
موږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سیګریټ په یو سات کې وي نو موږ ورته سن شو ویل ځکه که ورته چې دا سیګریټ بار ووهه باندې لاړ شه بیا سبا خفه کېږي نه راځي چې بیا ورته څه وایي نو د پردو د کمپلو د اتاق نه دسې سوړ مردار غونې بوځي موږ خپل عمل نه لرو خو عملي موږ وینو بد شی ده. چا چې لږ ذرا لس کلنی شي هغه هماغه سیګریټ وایي چې کاکا راغلی هغه وهلو البته دې کې بلې ذاتي
چلم بیا د سیګریټو څو برابر لوګی کوي. د ننګرهار اوسېدونکی ملنګ جان وایي چې دای په دکان کې څخوي.
دکان مې د مغه دکان سره څنګه چې ځانته کوټه دغه کې ده
بیا کله چې لمه څخه کنه او شت چې وګوري په کوټه کې څومره دودي
دوه خو ډېری پینځه سیلګټو یا د شپږو سیلګټو کار ته
دود لري
ډېر ضروري دی هغه
خو چې پیګم ضروري ده کنه نو بیا ولې څخه
خو ما مخکې بل نه شه کوله دې بده نه شه مې هغه نه شه پرې خو
کوم نه شه چارس
هغه مې بیا عبدول سکاله کې یم بده تمباکو پرې خو
دا چې لمه ستوي هې کنه دا مواد مثلا تمباکو سول او بم پکې چی دا څوک درته برابرې
خپل برابر
خپل دی برابر څومره وخت پتی دیږي په برابرولو
ډیر څه یو درې څلور منټه پلیږي
درې څلور منټه دا چې لم خپل څه یې کنه څومره وخت کې څه یو جز چې لم اماده کې
ډیر اماده کول د سی لکه یو اپریسیو هي نو د سی نیم ساعت یا یو ساعت بعد بیا ورته زړه کېږي سی چې لم وهله
څونه ساعت ته څه دا
څه کول د سی یو درې څلور دقیقې وخت
درې څلور دقیقې وخت یو سات
بعد جوړول سره یو لاس 15 منټه واخه ځرخانه ډکه او دغه دې مر واخه
دغه دوت په تخپل به څومره بد تاثیر کوي.
مزیر خوده خو یو سړی په دانه شې عمل لري خدا خو غار سړی ته معلومات یې ښه نه ده عام نشه آرام ده نه ده صحیح بیا ما یو نشان به ګیری غریب غم کړي څو شلګټ وایي څو چې چاس وایي څو چې نه اخر پاوډر ته مګي ورې
هغه کسان چې پر مخدرات روګ دي دي ځینی فکر کوي چې دوی نشي پرې خودلای خو د کابل اوسنکي سخی وایي چې څوک له د سیګریټو عادت درلوده وسی ډیر په اسانۍ سره پرې خي ځکه د پریښودلو تصمیم یې په کلکه نیولی و.
رښتیا خبرې د خپل ځوان کې په ځوانۍ کې لس کاله سګرټ هم کول نسوار هم کول صحیح ده. بیا یغه نه چې رښتیا خبرې خلکو راته ویلي چې دا د سینې ته هم تکلیف ده او ټول بدن ته دې تکلیف ده او دا نور پرېږده. نو بیا دا سګرټ مې هم خوځې کړه او نسوار مې هم خوځې کړه. پوهېږي هلته به مې چې کله نسوار یا سګرټ کول که نه نه مې خوراک کولی شوی او نه مې بس خوړه درته کېده که نه. اوس رښتیا خبرې بس سګر مې چې پرېښوده بدن مې هم صحیح ده او نور هم بس صحیح یم. دا اوس رښتیا خبرې زه چې مټر کې کله سپور یم او څوک سګرټ څکي نو زه رښتیا خبرې یا یا شکه ته کړم او یا بس ورته ورور دا سګرټ دې څکه که نه درمه لګېږي رښتیا خبرې.
دا چې د سګرټو دود په کوټه کې ناستو کسانو ته څومره تاوان رسوي له ډاکټر محمد شریف علمی نه مو پوښتلی دي.
تحقیقات کې ویل شوي چې دا ټولو غړو ته نقصان رسولی شي سر نه نیولې تر پښو پورې. کله چې انسان په دوامدار ډول سره سګرټ څکوي د هغه په وجود کې مقاومت پیدا کیږي. ولې کوم یو انسان چې په غیر فعال ډول یعنی سګرټ څکوي هغه په دې معنی چې یو کس په خپله سګرټ څکوي او ورسره څنګ ته ورور خور فامیل کې نور غړي ماشومان ورسره وي هغوی په وجود کې مقاومت لا پیدا شوی نه وي. کوم یو دود چې هغوی په واسطه تنفس کیږي نقص تاوان په خپله هغه کس ته چې سګرټ څکوي د هغه نه ډیر زیات دی. نو کورنۍ باید ډیر په دې هکله محتاط وي چې سګرټ باید اول ونه څکي. بیا هم په هغه صورت کې چې نشي کولی چې دغه عادت ترک کړي نو مختلف میتودونه وجود لري مختلف طریقې وجود لري مختلف لارې چارې دي چې دغه په واسطه یو کس کولای شي چې سګرټ اسکول پریږدي. خو بیا هم کچېرې په سګرټ څکوي باید په یو آزاد فضا کې سګرټ وڅکوي. دا په دې معنا چې د کوټې نه بهر ترڅو د سګریټو لګي د نورو د روغتیا لپاره زیان نه رسي.
د ډاکټرانو په وینا کسان چې د سګریټو عمل لري ځانونه په تدریجي مرګ وژني. نوري خبرې له ډاکټر علمی خاورو.
هر یو لس سګریټه یا هر یو شل سګریټه چې دا انسان د عمر یو ورځ کموي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د انسان تدریجي لمنځه تګ دا په دې معنی چې هغه انسان چې سګریټ نه څکوي کچېرې هغه 15-20 کاله عمر ولري او هغه انسان چې سګریټ څکوي نو د خپل مدت نه مخکې مرګ دا سه چې هغه مرګونه موږ په تبابت کې لرو. خلک وایي چې دا خو ډیر ځوانو مړ شو یو علت سګریټ څکول دي. موږ تخمینو چې سګریټ ډیر زیات نواقص لري او دا په دې چې اکثره انسانان چې سګریټ څکوي هغوی د زړه د مختلفو ناروغیو له کبله مړ کیږي حتی تر دې چې حمله پی راځي په هماغه وخت کې ورسره کوم خدمتونه چې لازم دي نه کیږي او انسان خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د نسوارو زیان هم له سګرټو څخه کم نه دی. دو دیرش کلنه مریم وایي چې خواندې دومره په نسوارو روږدی شوی چې کله یې ونه کړي له ټولې کورنۍ سره یې جنګ وي.
ګډوډي خبر ورسره نه کیږي. دی ورسره شروع کړه بل سره شروع کړه نور د تیر مازغه یې کار نه کوي. خو دا نسوارو کې دی ډېر بېتابه وي او چې نسوارو کې سم سړی بس چې نسوارو نه کې تات خوله دروچا مات خوله دروچا لور وهي زوی وهي ما وهي څنګه یې کوي. حواله به لږ د چرسو کسب کوه چرسي چې پرېښوستلو د نسوارو کسب هر چا نور سره نسوار فریده فریده خو نه نه فریده نسوار نه فریده.
دا چې نارینه د نسوارو کول علت څه ګڼي لنیم نه مپختلی هغه له ډیرو کلونو را پدې خو د نسوارو عملی دی.
نسوار د هغه وخت تعلیم نه سکول نه دومره وسایل نه پلارونه به وسو
نو چې تعلیم نه سکول نه پلار به وسه سره نسوارو کی
نو نسوار نو مجبور اوس لو پر نه جوړ شو په هغه کې مان ته په تعلیم نه خدمت را پسې نو
بیا د نسوارو څومره تاوان درته کړی
نه به سر به غاخو تاوان را ته کړی نو څه تاوان نه
نه پیګه په نور تاوان
نور تاوان
یو واځه غاخونه هم پسترګو ویني چې کړی دا
یو واځه پسترګو غاخونه ویني.
اره ورځ څومره نسوار کوي
اره د لسر په خرچه کوونو
په کور کې څنګه بیا څوک نه درته وای دا نسوار پیګ د نور
نو کول پلار را باندې کوشش ګورون را باندې کوشش وکړه خزم را باندې کوشش وکړه بیا ما ویل ما زه دا کوس پرې د مناسنه بیماری ته جوړ نه شي
خپل د خپل ځان ډاکټرې
خپل خپل ځان ډاکټر مې خامہ خان د مرغ بز چې عمل کوي بیا پرې دې کاندا هم غټ زور لري دام دې عمر نه شاده کنه
ته فکر کوي چې نسوار نه سي پرې خدای
زه را نه سم پرې خدای خپل نظر څو شي باندې عادت شو بیا نه کیږي.
داسې کورنۍ هم شته چې ټول غړي په نسوار روږدي دي. بی بی امنه لام داسې کورنۍ څخه ده. هغه وایي چې درې نارینه په کور کې لري درې وړې نسوار چوي
ټول کورم کوي
مثلا څوک څوک
خسر می کوي
بل
لیور می کوي
بل
سړی می کوي
ښا به د نسوار کنه چې کله خلیل لري کوي چیرته اچي
توفدانی ورته شي هغه
توفدانی ورته شي بیا د څوک ورته پاکي څوک مینځي
خام دغه کور والا یې مینځه مونږ یې مینځو
کنه څومره سره پازابې دي دونه نسوار سره
نو خو پازابې ور سره
نه ورته وایي د نسوار مکوي
نو منی نه منی کنه
نه منی بیا بیرونه منې دي توفدانی کې درته کوي
او چې کور کې خو هغه توفدانی کې ته کوي چې بیرونه
کوم راز د سیسې چې ماشومان هغه توفدانی چپکړي
ولی نه چه پکن به او باس آقا کالی همین زوی
ای تاس پر از ارکانه دوی ولی نسوار کهی
نکره پخوانه دقا نیکنه کری دیو سدیم کهی رواج پاته ده
لگه برای ستیس دی کورت راواد سوی دوی نسوار کهی
آه ده پخوانه قدیم نیک
تخفله ده نسوار پا اکل چوای ده سرقه میو شایدی
نسوای که چوای مغانی شده کهی پر آقا دیدی
کم راس بام جنجال نی پیسی ویستا شویز نسوار نسوار هم د سیګریټو په څیر د بیلابیلو سی ستونزو لکه د خولې سرطان او داسې نور سبب کیږي. یو ځل بیا ډاکټر علمی
په نسوارو کې موجود کم مواد چې دي دا هم د انسان د صحت لپاره ډیر زیات زیان رسوي. هغه مواد چې په نسوارو کې وجود لري هغه تخریش کوونکي مواد دي. هر کله چې په دوامدار ډول سره تخریش یا زخمی کېدل منسره شي نو هغه د سرطانو سبب کیږي. دنیا کې چې کمې څیړنې شوې دي په هغه کې ویل شوي چې نسوار بدبختانه زموږ په ځوانانو کې ډیر زیات عام دی نن سبا. همدارنګه د هغه استفاده کیدای شي چې د خولې د سرطان د خولې د بد بوینه نیولی تر خولې تر سرطانه پورې مختلفو ناروغیو د منځته راتګ سبب شي. نو پخپله نسوار او د نسوارو نور مشتقات چې دي دا د خولې د سرطانونو د خولې د مختلفو برخو د سرطانونو سبب کیږي.